اکنون نشما دعوت میکنم که تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اند در یک برنامه یک ساعته پشتو باشین. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه ارزو غیا سیلتا سو قدرمن ملما څخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې مو دا سر موضوع دا چې برتنویانو پرون په یو تاریخي ټل پختنه کې لا اروپایی ټولنې څخه دا وتلو په پلوي راي ورکړي دي. نور موضوعات هم لرو خو پایله خبرونه کو. دا افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو د سازمان غونډې ته وینا کوي. د برتانیا د تلویزیونی خبرونو چلوونکي اټکل کوي چې د دې هیواد په پرونی تاریخي ټول پښتنه کې د اته ویش غړو لرونکو اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پالوي رای ورکړل شوي دي. او په سوریه کې د اپوزیسیون لوی ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې هیواد کې د روسیې لخوا د خوشحي بمونو د کارولو په اړه څېړنې وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو سازمان غونډې ته وینا کوي. دارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دې دوه ورځني سفر کې د شانګهای د غړو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره وګوري او پر امنیت، اقتصاد او سیمه ییزو اړیکو ورسره وغږیږي. د ارګ د یوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غنی پرون د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره په دوه اړخیزو تجارتي او اقتصادي اړیکو غږېدلی دی. په عین حال کې افغان ولسمشر له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره هم خبرې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګریزو او ترانزیتي مسلو بحث کړی. افغان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف سره هم پرون په ولیدنه کې د دې دوو هیوادونو ترمنځ په شریکو اقتصادي او تجارتي پروژو خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت ویاند وایي چې د افغانانو شدید خبرګون په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش د فعالیت له مخنیوي سره مرسته کړې. جنرال چارلس کلیفلند پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. هغه زیاته کړه په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو عملیاتو د داعش وسلوال کمزوري کړي او له دې امله د تیښتې د ځای په لټه دي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوال د تروریستي فعالیتونو مسؤل ونه بولي. د روټرز خبري اژانس په حواله فلیپرو ګرانډي پرون په پاکستان کې ویل چې کډوال تروریستان نه دي.
My appeal is that not only to the authorities but also to the
Filippo Grandi وایي زما غوښتنه یوازې د پاکستان له حکومت نه بلکې له خلکو هم ده چې وپوهیږي افغان کډوال ترهګر نه دي او که هغوی له منځه ځینې کسان په جرایمو کې لاس لري باید له قانوني لارو وڅارل شي. خغلی ګرانډي همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې لسبان د 2 میلیون افغان کډوالو سره مرستې زیاتې کړي. ریپورټونه وایي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار روانه ونې یو پاکستانی ټلویزیون ته وویل چې په دې هیواد کې افغان کډوالو کمپونه تروریستانو ته په امن ځای بدل شوی دی. د برتانیا د تلویزیونی خپرونو چلوونکي اټکل کوي چې په دې هیواد کې پرونی تاریخي ټول پښتنه کې د اته ویش غړو لرونکو اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رای ورکړل شوی. بي بي سي اټکل کړی چې په دې ټول پښتنه کې په سلو کې 250 کسانو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رای ورکړی دي او په سلو کې 340 کسانو غوښتي چې برتانیا دې په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. دا اټکل وروسته لاغه شوی چې د برتانیې د 319 انتخاباتي حوزو څخه د 302 هغو رای وشمارل شوی. کمپاین چې د ټولنې څخه د برتانیا د وتلو غوښتنه کول هم په دې ټول پښتنه کې د خپل بریالیتوب اعلان کړی دی. په سوریه کې د اپوزیسیون لوی ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې هیواد کې د روسیې لخوا د خوشحي بمونو د کارولو په اړه څېړنې وکړي. د سوریې د اپوزیسیون د خبرو اترو د عالي کمیټې د همغږۍ مسؤل ریاض حجاب د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته په یو لیک کې لیکلي چې روسیې د سوریې د خلکو پر ضد پرله پسې له ورنۍ وسلو او خوشحي بمونو کار اخیستی او لږ تر لږه په دې اړه لس پیښې ثبت شوي دي. په دې لیک کې پرون استول شوی راغلی چې روسیې په دې کار سره د یو شمېر نړیوالو کنوانسیونونو څخه په ځانګړې توګه سرغړاوی کړی. حجاب ادا کړي اور خپرونکي مواد چې لمځکې سره لګېدو وروسته چاودنې کوي وړو وړو اتمي بمونو ته ورته دي او روسي قواوو په تکرار سره د ډول وسلې د خلکو د استوګنو په سیمو کې کارولې دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو سلاکار ویلي تهران سره د امریکایي شرکت بوینګ امتحاني قرارداد څرګندوي چې دا هیواد سوداګرۍ ته تیار دی. لیزلی سو پرون په یوه مرکه کې وویل چې د قرارداد اعلان څرګندوي چې پر تهران د امریکا د پاتې بندیزونو له امله د یو شمېر شرکتونو له اندېښنو سره هم تجارت ممکن دی. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تیر کال د اټومي موافقې په مرسته د ایران اقتصاد یو څه غوړېدلی، خو واشنګټن پر دې هیواد خپل ځینې بندیزونه ټینګ ساتلي. امریکا پر تهران د تروریزم د ملاتړ او په بشري حقونو د تیری تور لګوي. د ایران په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالاتونو بندیزونه پیچلي دي او زیات سوداګر له دې امله اندېښنه لري. د کولمبیا حکومت په دې هیواد کې د فارک په نوم له وسلوالو سره د اوربان موافقه وکړه او په دې ډول دواړه لوري د نږدې نیمې پیړۍ جګړې پای ته نږدې شول. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس او د فارک مشر پرون د کیوبا په پلازمینه کې د قطعي اوربان موافقه لاسلیک کړه. د کولمبیا ولسمشر ویل نن زموږ د هیواد لپاره یوه تاریخي ورځ ده، موږ بالاخره له فارک سره وسلوال کړکیچ ختم کړ. اوربان به په راروان ورځو کې د سولې د یوې تفصیلي موافقې تر لاسلیک وروسته ټینګ شي. په لومړۍ موافقه کې منل شوي چې د فارک ملیشا به وسلې اچوي او د دې ډلې 1000 کسانو ته د خلیسا د بېوسلې کېدو په صورت کې امنیتي ضمانت هم ورکړل شوی دی. هغه وسلوال سړي چې د جرمني په یوې سینما کې خلک یرغمل کړي وو د پولیسو په حمله کې ووژل شو. د جرمني د پولیسو په وینا عادي خلکو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی رسېدلی، خو رپورټونه وایي پولیسو په سینما کې اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړی چې له امله یو شمېر خلک ناروغه شوي. د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې پرون یو وسلوال سړی په سینما کې پر خلکو د حملې هڅه کوله. د جرمني د سیمه ییزو پولیسو چارواکي ویلي چې دا سړی یوازې و او ښایي عصبي ناکراري یې درلوده. او د امریکا د ډیموکرات ګوند لخوا په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول په اړه د ناستې اعتصاب پرون پای ته ورسېد. د ډیموکرات ګوند د غړو اعتصاب چې د کانګرس د استازو مجلس نیولی او څلېږي ساعته دوام وکړ. هغوی شپه د استازو د مجلس پر غولې تېره کړه. ډیموکراټانو د وسلو د کنټرول پر قانون د رایګرې غوښتنه کړې او ویلي دي چې که چېرې دا کار ونه شي کانګرس ته به د جولای په 14مه د رخصتۍ اجازه ورنه کړي. د جولای په 14مه د امریکا د ازادۍ په مناسبت عمومي رخصتي ده، خو په کانګرس کې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند غړو دا د ډیموکراټانو حرکت د هغوی د تبلیغ وسیله وبلله او وویل چې د عمومي رخصتۍ تر پایه به رایګیری ونه شي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې به په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات ولرو. وابوري چې د برتانیا د ټلویزیون خبرونو چلوونکي اټکل کوي چې د هیواد په پرونی تاریخي ټول پښتنه کې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رای ورکړي ده. همدارنګه به ملدی خبر کو چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په تاشکند کې د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان له ولسمشرانو سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان او د درې هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو همکاریو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت 3 میلیونه ډالر په کوړی خټک کې د دارالعلوم حقانیه لپاره ځانګړي کړي چې یو شمېر انتقادونه یې راپارولي. دا موضوع هم څېړو. له دې به مو هم خبر کو چې پاکستان چې میلیونه افغان کډوال پکې اوسي په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې که ورسره مرسته ونه شي اروپا ته د افغان کډوالو بهیر کې به زیاتوالی راشي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د برتانیا د تلویزیونی خبرونو چلوونکي اټکل کوي چې د هیواد په پرونی تاریخي ټول پښتنه کې د اتویش غړو لرونکو اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رای ورکړی ده. بی بی سی اټکل کړی چې په دې ټول پښتنه کې په سلو کې 250 کسانو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په طرفداري رای ورکړی دي او په سلو کې 40 کسانو غوښتې چې برتانیا دې په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. دا اټکل وروسته له هغې شوی چې د برتانیا د 319 انتخاباتي حوزو څخه د 302 هغو رایې وشمارل شوې. هغه کمپاین چې د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو غوښتنه یې کوله هم په دې ټول پښتنه کې د خپل بریالیتوب اعلان کړی. د برتانیا د خپلواکۍ د ګوند مشر نیګل فارګ وایي که چیرې دا وړاندوینې سمیره ووځي دا به د برتانیا د رښتینو او عادي خلکو لپاره د دغه وینا بریالیتوب وي. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلوي دی یو نږدې کس ورته ویلي چې هیواد دا مهال په یو ناڅرګند قلمرو کې دی. د انګلستان په شمال لویدیځ کې د پرتو ډیرو ښارونو استوګنو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي سپکاوی رای ورکړي، خو سکاټلند او شمالي ایرلند بیا په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو په طرفداري رای ورکړي. لندن هم په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو قوي ملاتړ کړی او په سلو کې نهه بیا کسانو په دې ټولنه کې د دې هیواد د پاتې کېدو په پلوي رای ورکړي. که چیرې تایید شي چې برتانویانو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رای ورکړي، دا به د اروپایي ټولنې په تاریخ کې چې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د اروپایي مشرانو په هڅو د اقتصادي اړیکو د ټینګښت او د سولې په مقصد جوړه شوه لومړی وار وي چې یو پیاوړی غړی له دې ټولنې څخه د وتلو پلوي کوي. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په پلوي د ټول پوښتنې د اندېښنې هم راپورته کړي چې د دې ټولنې په ځینو نورو غړو هیوادونو کې به هم چیرې چې د خپلواکۍ غورځنګونه په زیاتېدو دي ورته ټول پوښتنې وهڅوي. ویل کېږي چې د ټول پوښتنې لا دمخه د برتانیې او اروپایي ټولنې پر ځینو اقتصادي برخو هم اغېزې کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
څومره غږ لاساته راډیو ناوړی. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون تاشکند کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوب او د قزاقستان ولسمشر نظر سلطان نظربایف سره کتلی دي. نور سلطان نظربایف سره کتلی دي. وبخي د ولسمشر د ویاندوی دفتر په څو خبر پاڼو کې ویلي چې په دې لیدنو کې د ازبکستان د ولسمشر چې د ازبکستان د ولسمشر په ودانۍ کې وشوي، د دې درې هیوادونو او افغانستان ترمنځ اړیکو پر پراختیا او لترهګرۍ سره په ګډه مبارزې ټینګار شوه. دارک پوینا د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې لیدنه کې ویل چې د افغانستان د سوداګرۍ لار ورته ډیره مناسبه ده او په دې برخه کې د افغانستان د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې. د ترکمنستان ولسمشر له افغان ولسمشر څخه بیا وغوښتل چې راتلونکي میاشتې دې هیواد ته سفر وکړي او د اقینې د اورګاډي د پټلۍ د پرانیستې سربیره دي د دواړو هیوادونو له سوداګرو سره هم د سوداګرۍ د پراختیا پر مسلو وغږیږي. نوموړي ویل د دې سفر په جریان کې به د لاجوردو ترانزیتي موافقتنامه هم لاسلیک شي. قربان خلی بیردی محمدوف د افغانستان دغه ولایتونو د لیدلو لیوالتیا او خوده چې د ټاپي پروژه ورڅخه تیریږي. دواړو لورو د ټاپي پروژې د کار د جریان د څرنګوالي په اړه خبرې کړې. ولسمشر غنی ویلي افغانستان د دې پروژې د عملي کېدو لپاره چمتو دی. ارګ د ترکمنستان د ولسمشر قربان خلی بیردی محمدوف لخلی وایي هرات به خپل صادراتي برېښنا زیاته کړي. ولسمشر غنی بیا څرګنده کړي چې ترکمنستان له وارداتي برېښنا څخه د داخلي مصرف لپاره ګټه اخلي او همدارنګه پاکستان ته د صادرولو زمینه هم برابروي. په دې کتنه کې دا موافقه هم وشوه چې دواړو هیوادونو هیئتونه دې د تاپي مسیر د قوم نیتې تعبیر د نیولو په هکله زیات بحث او خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر ویل هیواد په پام کې لري چې پاکینه کې یو جماعت او پاندخوی کې ښوونځی جوړ کړي. همدارنګه دواړو لورو د غالیو د صنعت او بازار موندنې په برخه کې د مهارتونو د تبادلې په هکله پازیاتو همکاریو ټینګار وکړ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف سره هم د افغان ولسمشر خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پر پراختیا راڅرخېدي. ارګوی چې په دې لیدنه کې د قزاقستان ولسمشر د افغانستان د پوځي هلیکوپټرو د ترمیم په برخه کې هم د همکارۍ لپاره چمتووالی ښودلې. په دې هم دواړو لورو موافقه وکړه چې له قزاقستان څخه افغانستان ته د غلې د صادرولو په اړه دواړه لوري یو دوه اړخیز کمیسون جوړ کړي.
آزادی رادیو لوونه تروو.
پاکستان چې میلیونونه افغان کډوال پکې وسی په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې که ورسره مرستې ونشي اروپا ته د افغان کډوالو بهیر کې به زیاتوالی راشي. اسلام آباد وایي کومه مرسته چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره ترلاسه کوي په نسبي توګه کمه ده. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ په استناد په دې اړه نور جزئیات تروري.
د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د افغان کډوالو په هکله یوې غونډې ته وویل چې و دېرش کاله پخوا کله چې د شوروي اتحاد ځواکونو په افغانستان یرغل وکړ شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال پاکستان ته راغلل چې نړیوالو ورسره مرسته کوله. اوس هم شاوخوا 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسي او ګڼ نور هم راجستر شوي نه دي. د فرانسې د خبری اژانس رپورت وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناامني ګڼې شوې دي، دغه هیواد ته د کډوالو د ستنېدو پروګرام ځنډمن شوی دی. اسلام آباد وایي د راجستر شویو کډوالو لپاره نړیواله ټولنه د سړي په سر د کال 15.2 ډالر ورسره مرسته کوي چې دغه پیسې باید د کډوالو د تعلیم او روغتیایي خدماتو لپاره ولګوي. د پاکستان د سرحداتو وزیر وویل چې په تیرو 10 کلونو کې په دغه هیواد کې کډوالو سره د نړیوالې ټولنې مرستې په نست کې شمار دي. ښاغلي بلوچ وویل نسبت هغو مرستو ته چې ترکیه یې په خپل هیواد کې د 2.5 میلیونو کډوالو لپاره ترلاسه کوي پاکستان سره دغه ډول مرستې ډېرې کمې دي. هغه ویل چې لویدیزوال ځکه اوس په ستونزه پوه شول چې په سلو کې دیرش ورکړه شوي کسان افغانان دي. د پاکستان د سرحداتو وزیر خبرداری ورکړ چې دوی تر خپل توانه ستونزې ګاللی شي او اروپا ته د ورتلونکو افغان کډوالو شمیر کېدای شي اوچت شي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ستر کمشنر فیلیپو ګراندی چې په همدې غونډه کې یې برخه درلوده ومنله چې د افغان کډوالو ستونزه له پامه غورځول شوې ده. هغه وویل چې موږ باید کوربه هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړو. فیلیپو ګراندی وویل په اروپا کې د کډوالو کړکیچ یو غمیزه ده، خو د خلکو سترګې هم ور خلاصې کړې او دا یې وښوده که چیرې تاسو لرې ستونزې حل نه کړئ نو دغه ستونزې به در نږدې شي. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې وروستیو کې کړکیچنې شوي دي او ویل کېږي چې افغان کډوال دې له پاکستانه وویستل سي، د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ستر کمشنر له پاکستانه وغوښتل چې افغان کډوال دې په تروریزم نه تورنوي. فیلیپو ګراندی د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې د کډوالو په یو مرکز کې وویل چې زه نه یوازې د پاکستان له حکومته بلکې له خلکو هم غواړم چې کډوال د تروریستان نه ګڼي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم دا مني چې افغان کډوالو ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه کمه شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
افغان کډوال ته پاملرنه کمه شوې دا منو چې نه یوازې په پاکستان او ایران کې چې دوی دي، بلکې د نن په افغانستان کې هم دا خلک چې بې ځای شوي په دې برخه کې پاملرنه کمه شوې.
د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل زیاتوي چې په تیرو لسو کلونو کې شاوخوا شپږ میلیونه کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي دي او دغه بهیر روان دی.
د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې یو لکو څخه ډیر کسان له دواړو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه دوی افغانستان ته راغلي، یا هم یو شمیر په زور ایستل شوي، یو شمیر هم په خپل خوخه راغلي.
د فرانسې د خبری آژانس رپورت لیکي چې افغان کډوال د پاکستان په بیوزلو لری پرتو سیمو کې په کمپونو کې اوسي او ژوند یې ځکه ډاډمن نه دی چې د لنډې مودې اسناد ورکړل شوي دي او پاکستانی چارواکي یې د بیرته ستنولو پر لپسې ګواښونه کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
افغان چارواکي وایي د پولیسو د هغه مشر په اړه څېړنه کوي چې د پولیسو په یو موټر کې د طالبانو یو مشر په ټپي حالت کې نیول شوی دی. په دې اړه له کابل نه د خان محمد سین راستولې رپورت واورئ.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي که ثابت شي چې د میدان وردګو ولایت امنیه قماندان خلیل اندرابي له وسلوالو طالبانو سره همکاري کړي نو مجازات بشي. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایاند مرستیال د واخان مینپال وای جمهور رئیس د دې موضوع د سیړلو لپاره یو پلاوی ګمارلې څو معلومه کړي چې دغه امنیتي مسؤل له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوله او کنه.
په دې برخه کې عدلي ورکال قانون ته هدایت ورکړی دی تر څو مسله په جدي ډول باندې وڅېړل شي. د څېړنو په پایله کې به معلومه شي چې آیا ښاغلی اندرابي د طالبانو په انتقال کې لاس درلودی او کیا که چېرته ثابت شي یا معلومه خبره ده شي د افغانستان د جزا د قانون مطابق ورته سزا ورکول کیږي او که چېرته بے ګناه ثابت شي خپلې دندې ته به ادامه ورکړي.
دا له وسلوالو طالبانو سره د یو سیمیز امنیتی مسؤل د همکارۍ لومړی پیښه نه ده، بلکې ازادي راډیو په خاطر دې هم په یو سیډنیز راپور کې موندلې و چې د زینو امنیتی پوسټو په لمنځه وړلو کې زینو امنیتی مسؤلینو له وسلوالو طالبانو سره مرستې کړې دي. بلخوا پخانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ویلي چې که په حکومت کې دننه د پنځم ستون پر وړاندې اقدام ونه شي دغه کسان به یوه ورځ د حکومت پر ضد سر راپورته کړي. په ظاهر کې حکومت مندلی چې په نظام کې دننه داسې کسان شته چې له طالبانو سره همکاري کوي. دا خبره د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم کړي چې په حکومت کې ځینې کسان شته چې له وسلوالو طالبانو سره یو لاس دي. د سیاسي او پوځي چارو پوهان وایي چې حکومت د دې ډول کسانو د پیژندلو لپاره یا څه نشي کولی او یا د هغوی د افشا کولو توان نه لري. یار محمد یارمند وایي چې په نظام کې دننه به د دې ډول کسانو شتون ناوړه پایلې ولري.
دولت باید ای خصوص به خاطر
حکومت باید دا موضوع په جدي توګه بررسی کړي، ځکه لچړنو پرته پریکړه نشي کېدای. د پنځم ستون موضوع د حکومت په لوړه سطح کې ده، او که حکومت یې پر وړاندې چوپ پاتې شي د حکومت د تباهۍ سبب به وګرځي.
د میدان وردګو ولایت امنیه قماندان خلیل اندرابی د دې لامل پوښتل کېږي چې سلور ورځې مخکې د ده په رینجر موټر کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول قاری ظاهر ونیول شو. په ورته وخت کې خلیل اندرابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلي دا تورونه رد کړل چې ده د قاری ظاهر په لیږدولو کې لاس درلود.
سربازی که مربوط به پلیس میدان وردک است جنایت کرده.
کوم سرتیری چې د میدان وردک امنیه قماندانی پورې اړه لري دغه جنایت یې کړی دی. کوم مسولین چې دغه قضیه څېړي موږ یې نتایجو ته تمه یو، تر څو اعلان کړي چې دا نیول څه ډول وو او چا پکې لاس درلود. له هغې وروسته به زما د باتو ته ووایم.
خلیل اندرابی اوس مهال په خپل دفتر کې دی، وایي حاضر دی چې د قضیې د څېړلو لپاره د عدلي او قضایي ارګانونو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال دواخان مینپال وای چې خلیل اندرابی اوس مهال په ضمانت خوشې شوی او پر وړاندې د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې روانې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان بانک په دې باور دی چې په هیواد کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي پراخې هڅې شوي، خو لا هم په دې برخه کې ګواښونه شته. د افغانستان ملي شورا وړم کال د غیر قانوني پیسو د سپیناوي قانون تصویب کړ. د غیر قانوني پیسو سپیناوی په دقیق ډول څه ته وایي؟ په دې اړه احمد شیبر د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هډوال سره مرکه کړې. ښاغلي هډوال، د غیر قانوني پیسو د سپیناوي په اړه د مرکې په سر کې وویل
د غیر مشروع پیسو سپیناوی په معنا د دې چې هر هغه پیسې چې د غیر مشروع او غیر قانوني منابع لاسته راغلي اوسي، او دا هغه چا چې لاسته راوړي هغه غواړي چې دا پیسې ووینځي، په دې معنا باندې چې مشروع کړي. اوس پیسې مشروع کوي دوی څنګه؟ چې دوی غواړي چې مالي نظام ته داخلي کې یا په بانکونو کې په خپل حسابونو کې واچي. بانک خپل طرز العمل لري. طرز العمل دا دی چې ته باید خپل مشتری وپیژنې، شناخت دا دی چې د هغه منابع باید درته معلوم وي چې ده دا کومې پیسې چې راوړي او په بانک کې یا په خپل حساب کې اضافه کوي ده د مشروع قانوني لارې نه لاسته راوړي دي. نو بانک یو سلسله معلومات غواړي دغه نه. کله چې دا پیسې په حساب کې داخلي شوې، بیا نو په هر چیرته چې څوک انتقالي هغوی ډېر پوښتنې ځکه نه کوي چې هر بانکر ځان سره بیا دا مونږ سره خپل کې دا تعامل لرو چې کله د یو کس په حساب کې اضافه شوی په معنا دی چې په اوله مرجع کې چې کله په حساب کې اچول هغه دا ټولې پوښتنې تیر کړي دي، هغه په دې مطمئن شوی چې پیسې د مشروع او قانوني لارې نه لاسته راغلي دي، نو هغه به په بانکي نظام کې چالشت پیدا کوي.
هډول سب، په افغانستان کې بانکي سیستمونه ډېر کمزوري دي، نو تر څه بریده په افغانستان کې د غیر مشروع پیسو د سپیناوي هڅې شته؟
دا به درته لږ تجربه ورشي چې د افغانستان بانکي نظام نه ودی دي شک نشته، اما په دغه برخه کې د افغانستان بانکي نظام نهایت قوي دی. یعنی تاسو باور وکړئ چې موږ په یو وخت کې کله دا شي مبارزه شروع کړه، افغانستان په دې منطقه کې اولین مملکت و چې قانوني چوکاټ یې د دې لرود، او هغه طرز عملونه چې په بینالمللي بانکونو کې کارول کېږي افغانستان منلی و او تطبیقولې. ولدې تر څنګه دام شکل شته چې موږ یو بل چالش سره مواجه یو، هغه دا دی چې افغانستان اقتصاد نقده اقتصاد دی، زموږ تجارت نقده تجارت دی. کلونه کلونه را روان دی، او که موږ په دې نه توانېدلی چې لکه نورې دنیا غوندې چې ټولې معاملې د تجارو ترمنځ ټول تجارت زموږ ثبت اوسي، مرجع معلومه اوسي او مستند اوسي، اما اوس دا سلسله شروع شوې ده.
څومره وخت وشو چې دغه پروسه د افغانستان د دولت او د حکومت لخوا شروع شوې ده؟
تقریبا اته کاله وشو. که ستاسو یادیږي یو څو کلونه د مخې مونږ په سره دی چې دا چوکاټ هم لرود، ساختار هم لرود، ولی بیا هم په افغانستان د یو تهدید سره مواجه شو، او په مطبوعاتو کې هم راغله چې امکان دی ولري چې افغانستان بلیک لیست شي په مالی برخه کې. په معنا د دې چې زمونږ دغه سازمان چې راغلی و بررسي کړي و زمونږ په ساختار کې یو څه کمبودیانې وي، بیا مونږ دوی سره موافقه باندې ورسېدو چې د دې د کمبودیانو د رفع کولو دپاره څه پلان لرو. مونږ پلان جوړ کړ، د هغوی قناعت هم اخیستی دی، ولی اوس منتظر د دې چې هغه سازمان هغه یو هیئت را وټاکي راشي بررسي وکړي چې ټول مونږ ټول شرایط پوره کړي دي. سره د دومره تهدیدونو په دې منطقه کې بیا هم مونږ پیشګام یو، مونږ مخکې د ډیرو مملکتونو په دې برخه کې، حتی ډیر رسیدلو مملکتونو، ولی تهدید هم زمونږ زیات دی. که مونږ مخکې یو، تهدید هم زمونږ زیات دی.
بله، تر څو پورې چې په افغانستان کې راکړه ورکړه په نقدو پیسو باندې وي، فکر کوي چې په دې برخه کې به د افغانستان بانکي سیستمونه او د افغانستان حکومت پرمختګ وکړي؟
پرمختګ خو به کوي، ما تر څو پورې چې دا کړه په نقدو پیسو وي دا چالو شونه به وي، ځکه اساس د دې غیر مشروع پیسو نقد دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري خان افضل هډوال د افغانستان بانک مرستیالو چې تاسو ورسره د پیسو د سپیناوي یا د پیسو د وینسلو په اړه د ازادۍ راډیو مرکه واوریده.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت 3 میلیونه ډالر په کوړه خټک کې دارالعلوم حقانیت ځانګړي کړی. دا غو مدرسې د چي د ریپورتون لمخې پکې د افغانستان د طالبانو مشران روزل شوی او د مدرسې اکثره طالبانو په افغانستان کې په جګړو کې برخه اخیستې او سم جګړه کوي. احمد شیبر په دې اړه ریپورت لري.
د واشنگتن پوسټ وسپن په باور د طالبانو مشر مولا محمد عمر، د حقانی شبکې مؤسس جلال الدین حقانی او د طالبانو بل مشر مولا اختر محمد منصور چې تیر میاشت پاکستان د نن د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې ووژل شو، د پاکستان په دارالعلوم حقانیه کې زده کړې کړې دي. په پېښور کې د پوجي چارو کتونکو طارق افاق وای چې د حقانی مدرسې اتیا په سلو کې زده کوونکي یا له طالبانو سره یوځای شوي دي او بیا هم له هغوی سره خواخوږي لري. دا مدرسه مولانا عبدالحق د پاکستان له رامنځته کېدو سره سم په 1940 کال کې تاسیس کړه. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل مخکې په پاکستان کې د مدرسو شمیر شاوخوا 1500 و، خو تر دې پیښې وروسته د دې مدرسو شمیر لسکونو سره ته ورسید. پاکستاني خبريال او لیکوال زاهد حسین وای
وی سو ا هیوج رايز ان نمبر اف مدرسه starting from 1980s
de madrasos mer patiyam la siza ke haga waq ziyat shu che da shorawi kuaw afghanistan ishghal kar o pakistan da america pa marasta la afghan mujahideen sara marasta wakra no deri madrasi la afghanistan sara da pul po ujdo da arabistan kuwait o da minzani khatiz da yosh mer noro hewado pa marasta jode shwi che asli hadaf e da yo dol nizamiyano tarbiya kawalo تر سو په افغانستان کې جګړه وکړه.
د واشنگتن پوسټ رسپانې په باور له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته له افغان طالبانو سره د دارالعلوم حقانی اړیکې پراخ شول، چې بیا دغو طالبانو په 1980 کال کې کابل ونیو. 5 کاله وروسته د امریکا په مرسته د طالبانو رژیم ړنګ شو، خو له دارالعلوم حقانیت څخه فارغ شوي زده کوونکو په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د دارالعلوم حقانیه اوسنۍ مشر سمیع الحق چې ځان د طالبانو معنوي پلار ګڼي، دوه ځله په مرکزي پارلمان کې سناتور پاتې شوی او په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د واکسین ملاتړ کړی دی. خو دوه کاله مخکې سمیع الحق رویټرز اژانس ته په مرکه کې د طالبانو په ملاتړ ویلي وو چې طالبان زما زده کوونکي دي او د دود له مخې استاد داسې دی لکه د دوی پلار او روحاني مشر. سمیع الحق رویټرز ته دا هم ویلي وو چې افغانانو ته باید اجازه ورکړل شي چې د خپل خپلواکۍ لپاره جګړه وکړي. له دارالعلوم حقانیه سره اوس د خیبر پښتونخوا حکومت د 2 کلونو لپاره د 3 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دا پیسې به د مدرسې په بودیجه او د طالبانو لپاره د لیلی پر جوړېدو ولګول شي. د پاکستان دننه ځینې کسان له دې سره مخالف دي چې له دې مدرسې سره مرسته وشي. پاکستاني سناتور ستاره عزیز وایي ایالتي حکومت باید خلکو ته دا واضح کړي چې ولې دومره ډېرې پیسې یوې مدرسې ته ورکوي او تر دې مدرسې ډېرې منځلارې مدرسې ورته پیسې نه ترلاسه کوي. تیر کال د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی و چې دوه تنه هغه کسانو چې په 2009 کال کې د پاکستان پخوانی سرتیاعظم بېنظیر بوټو ووژله په دارالعلوم حقانیه کې درس ویلی و. د مدرسې چارواکو دا خبره رد کړې ده. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپوه محمد امیر رانا وایي له دارالعلوم حقانیه سره د 3 میلیونه ډالرو مرسته به د نړیوالې ټولنې عکس العمل راوپاروي او د هغوی غبرګون به ښه نه وي. له دارالعلوم حقانیه سره په داسې وخت کې د مرستې اعلان شوی دی چې د پاکستان او د امریکا د کانګرس د غړیو او پوځي مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه ښکاري. د روان کال په پیل کې کانګرس له دې سره مخالفت وکړ چې پر پاکستان 8 F-14 جنگي الوتکې په سبسایډي وپلورل شي، او په اسلام آباد کې بیا دې ته اندېښنې پیدا شوې دي چې باراک اوباما د هند اټومي پروګرام ملاتړ کوي.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1296 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
دوستانو وخت لستمې بجې شوې. یو بار بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو سازمان غونډې ته وینا کوي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت ویاند وایي چې د افغانانو شدید عکس العمل په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت له مخنیوي سره مرسته کړې. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر له پاکستان نه غوښتي چې د افغان کډوالو ځورون نه د لاس واخلي او دوی دې په تروریستي فعالیتونو کې مسؤل نه ګڼي. دا برتانیا د تلویزیونی خبرونو چلونکو اټکل کوي چې د هیواد په پرونی تاریخي ټول پښتنه کې د اتویش خلو لرونکو اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوه رای ورکړي. په سوریه کې د اپوزیسیون لوی ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې هیواد کې د روسیې لخوا د خوشحي بمونو د کارولو په اړه څېړنې وکړي. او د کولمبیا حکومت په دې هیواد کې د فارک په نوم له وسلوالو سره د اوربند موافقه وکړه او په دې ډول دواړه لوري د نږدې نیمې پیړۍ جګړې پای ته نږدې شول. دوستانو سمخاګلا ازادي راډیو ناوړه مخکې لدینه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو د خبرونې ورسته خبري ریپورت راخلو او غدا دی چې د افغانستان حکومت یو وار بیا شمنه کړې ده چې ډېر سر به د هغه کسانو یا هغه حکومتي چارواکو د دوسیو څېړنې پیل شي چې په اداري فساد تورن دي. په دې اړه له کابل د محمد حدیث پردیس ریپورت اورو. ورپسې ځوان فکر له یاده مباسي.
جمهوری ریاست وایي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز به راتلونکي اونۍ رسمن فعالیت پیل کړي. د ولسمشر د وایان مرستیال دواخان مینپال خبریالانو ته وویل چې دغه مرکز مشري د افغانستان لوی څارنوال کوي او د هغو وزیرانو والیانو او معینانو د دوسیې څېړلې د کار په لومړیتوب کې دي چې په فساد تورن دي.
اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي ارګان په د لومړیتوب د فساد سره مبارزه او دا ستاره او جوت ده. په دې مرکز کې به ټولې هغه دوسیې د لوړ پوړو چارواکو چې په هغه کې وزیران والیان او معینان به دا وڅېړل کېږي.
له دې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د ولسمشر غنی په مشرۍ عالي شورا جوړه شوې ده. شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د وو وزیرانو دوسیې چې په فساد تورن و د قانوني تعقیب لپاره سترې محکمې ته استولې دي. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د ترانسپورټ او هوایي چلند پخواني وزیران عنایت الله قاسمي او حمید الله قادري، د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ، د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر میر محمد صدیق ایشان او د پخواني حکومت د اقتصاد وزیر جلیل شمس په اداري فساد تورن دي. د اوبو او انرژي پخواني وزیر اسماعیل خان هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې د پخواني مشر عزیز الله لودین له لوري پر اداري فساد تورن شوی وو. خو امین فرهنګ او ځینو نورو پخواني وزیرانو له رسنیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي وو. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت شپږ چارواکي چې پر فساد تورن دي دوسیې دا مهال په محکمه کې دي. تیر کال د کابل پخواني ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان هم د لوی څارنوالۍ له لوري په فساد کې د لاس لرلو له بل احزار شوی وو. په همدې حال کې د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسون غړي محمد عبدو ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز جوړېدو خلک یې لمن کړي او باید حکومت ورته جدي اراده ولري.
هم یک انتظار و خواستی جهانی است.
دی وی د اداري فساد پر ضد مبارزه له افغان حکومت څخه هم د افغانانو انتظار او غوښتنه ده او هم د نړیوالو چې دوی باید د دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال شفافیت د څار سازمان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته افغانستان د نړۍ هغه هیواد بللی چې پکې تر ټولو ډیر فساد موجود دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ودیر صافی وی ټول هغه چارواکي چې په فساد ککړ دي اوس په بهر کې اوسیږي او دا به ستونزمنه وي چې د هغوی دوسیې وڅېړل شي. دی وایي نړیوالې ټولنې اوس له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام له اداري فساد سره له جدي مبارزې سره تړلی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو د خپل کوربه روح الله انوري سلامونه او نیکې هیلې ومني. درنو اوریدونکو، کونړ دوه همیشه بهان سیندونه لري، یوې د کونړ لوی سیند او بلې هم د پیج سیند دی چې په هر ځای کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړېدی شي او ترې په سلګونو میګاواټه برېښنا تولیدېدی شي، خو تر اوسه یې په یو ځای کې هم داسې هڅه نه ده شوې چې د اوبو او برېښنا بندونه پرې ورغول شي تر څو پرې د کونړ ترڅنګ د هیواد نور تیاره کورونه هم رڼا شي، فابریکې پرې جوړې شي او په زرګونو خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شي او په برکت هیواد د پرمختګ په لور ګامونه واخلي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې په دومره وخت کې د کونړ له سیندونو د ګټې اخیستنې دپاره کومه عملي هڅه نه ده شوې. دې او دې ته ورته نور پوښتنو ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو لیکوال او ژورنالیست جنت ګل فدا او د شمشاد خبریال فضل واحد افکاري ځوابونه ووایي. دواړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو. فدا صاحب، که تاسو لومړی راته دا ووایئ چې په کونړ کې دغه کوم دوه سیندونه چې دي دا څومره اوبه لري او تر اوسه پورې پې کومه هڅه د بندونو جوړولو شوې ده کم ده شوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د ازادۍ رادیو ټولو درنو کارکوونکو او ټولو درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه ونې کې هیله ډالۍ کوم. کونړ دوه بهاند چې تل بهاند او څپاند سیندونه لري. څومره چې موږ اورېدلې ده د شهید سردار محمد داود خان په وخت کې د دغه سروې شوې ده او د هرې ورځې اوبه به اندازه کېدلې چې اوس هم د وټپور ولسوالۍ ته چې په لاره باندې سړی ځي په شګۍ کې چې د مرکز مربوطه سیمه ده هلته د دغه سروې هغه نښه نښانې اوس هم شته. یوه وړه کوډګۍ وه او دغلته خطکش لګېدلې او دغه به اندازه کېدلې اوبه. د مشرانو خبره ده چې د هرې ورځې بیل بیل راپورټ به دا به دغه ته لیږل کېده، مرکز ته لیږل کېده. دغه البته ورکوټه سیند دی، بل بهان سیند چې دی هغه لوی سیند یا د راسا سیند په نامه باندې شي یادیږي، د هغې هم سروې شوې وه. د معلوماتو له مخې نږدې 1500 میگاواټه برق په لوی سیند باندې برابرېده یا دغه د راسا سیند په دغه باندې برابرېده چې د هغې سروې هم شوې وه، په 5 کلن پلان کې شامله وه. البته دغه د اسمار ولسوالۍ د سره تاق په سیمه کې دغه ځای سروې شوی چې دغلته دغه بند برابر شي او همدارنګه د وټپور ولسوالۍ او د ماڼوګي ولسوالۍ ترمنځ په مناګي سیمه کې دغلته دغه ځای سروې شوی وه چې دغلته تقریبا 9 میگاواټه دغه شوی سروې شوی وه او دغه معلوماتو چې دلته به 9 میگاواټه برق تولیدیږي او دغلته به دستګاه جوړیږي، خو ولې تر دې دمه پورې نه په مناګي باندې هغه څنګه چې هیلې وي او څنګه چې سروې شوی وه او څنګه چې د ولس هیلې وي هغسې نه برق جوړ شلو. که څه هم کار پرې روان دی، خو ولې اوس دپاره تقریبا ډېر کم دغه د 9 میگاواټه د نمایي نه د نمایي سینم ډېره کمه بجلی وه چې د جوړیږي او تولیدیږي. او ولې د سره تا خبره خو لا بیخي چا په ډډه هم نه ده اړولې. نو اوبه ډېرې دي، ځایونه مساعد لري، تر دې پورې چې دغه عامو خلکو ته یو څه اندازه ګټه اخیستلې ده، خو شخصي ګټه اخیستلې ده. که چېرته دولت ورته پام وکړي، زه هم چې د مرکز نه شروع د چپې دریا د ماڼوګي ولسوالۍ پورې په زورونو کنۍ په سوونو باندې برېښنا بندونه جوړېږي، اوبه دې راولېږي، بل ځای کې جګوه بېرته دې راولېږي. یعنې زه هم چې یوازې که په دغه واړه سیند باندې کار وشي په دغه باندې بودیجه ولګېږي، زه هم یوازې همدغه ورکوټې سیند به د افغانستان دپاره کفایت وکړي او بېکه مثال په لوی سیند باندې جوړېږي.
فدا صاحب، تاسو ویلې چې په زیاتو ځایونو کې د پیج دره کې خپل خلکو شخصي پیسې راټولې کړي دي یا نسبي یا نور مؤسساتو ورته بندونه جوړ کړي دي، د هغې په وسیله باندې دغه کلي کورونه یې روښانه کړي دي، خو حکومت تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې یا دا هڅه نه ده کړې چې په دغه اوبو باندې بندونه جوړ کړي. وجه یې څه ده؟
وجه به دا به د دولت سره وجه یې ولس چې کوم رسالت دی او د ولس چې کوم فرض دی هغه ادا کړي دي، ولې نور کارونه د دولت دي. کراشو انتخاباتو ته راشو، د لومړۍ دوره چې د جمهور رئیس کرزی وه تقریبا 95% نه زیاتې رایې کونړو دغه ته ورکړلې، جمهور رئیس ښاغلي کرزی ته ورکړلې. او همدغه رنګه چې بیا د هغې دوه دورې خلاصې شولې، ډاکټر صاحب اشرف غنی ته چې ولسمشریزو ټاکنو ته ودرېده، کونړي ولس بیا هم هغه خپل رسالت ادا کړ او په همدې موخه باندې ادا کړ چې یوازې نه دا چې کونړو د کونړ لپاره رای ورکړې، بلکې د ټول افغانستان د خدمت او د ټول ولس د خدمت لپاره رای ورکړې ده. خو د جمهور رئیس اشرف غنی خبر او ژمنه دا و د کونړو سره چې په سره تاق باندې به برېښنا بند جوړوم، نو څه رسالت چې د ولسونو واقع دا کړی دی، نو موږ نه پوهیږو چې د دولت سره به څه داسي څه وي چې هغه په دغه سیندونو باندې برېښنا بندونه نه جوړوي او دغه ته تابعیا نه راځي او په دغه باندې کار نه پیلوي. نو هغه خبره د دولت سره ده، دغه د ولسمشر سره ده، او دغه د نورو مربوطه د وزارتونو سره ده. د کونړ ولسونو خپل رسالت ادا کړی دی، او نور هغه پله چې د دولت پوروګو د منګله دولت غواړو چې هغه خپل پله چې د خپل وګو کوځي.
افکاری صاحب، ستاسو نه دا پوښتنه مونږ کوو چې تر اوسه په دغه سیند باندې چې کار نه دی شوی، لاملونه یې څه دي، او د کونړ خلکو د دې سیند تر اوسه پورې د تاوان نه کومه ګټه رسېدلې کنه؟
ډېره مننه. کونړی سیند رانه په شور تیریږي، مونږ اوس هم کور کې لاټین لګوو. ډېره ښه پوښتنه دې وکړه انوري صاحب. خو دا وایمه چې د دغه بندونو د نه جوړېدو په کونړ سیند باندې یوازې او یوازې تعصب او د اسماعیل خان اداره وه. که چېرته د اسماعیل خان ادارې تعصب نه وای کړی د کونړ سره، هغه وارداتي برېښنا چې د نورو هیوادونو نه را انتقالوله، که دغه بجټ ایستلی دای په دې باندې لګولی وی، نو ته په دې مطمئن شه چې نن بعد به افغانستان د برېښنا نه غنی وی، او داسې به غنی وی چې نورو هیوادونو ته به هم دوی برقرار کړی وی. خو یوازې د تعصب وجه وه، حالانکه چې ډېر فشارونه پرې راغله. اسماعیل خان کونړ ته چې راغی، هغې زمونږ پوښتنو ته چې جواب وي، او د ولس سره یې دا وعده وکړله چې مونږ خپل ټیمونه راستولی دي کونړ ته، او شپږ ځای مونږ سروې کړی ده چې د څاګینه د شال شنګره پورې په دې سیند باندې به هغوی شپږ بندونه جوړوي، چې دا به داسې بندونه وي چې دا به د کونړ او د ګاونډي ولایتونو ستونزه د برق اواره کړي. نه ولې هغه برق شته، نه هغه بندونه شته، نه هغه وعدې شته. هغه لا تیر کرزی صاحب چې کله کونړ ته راغی، د سره تاق د برېښنا بند ژمنه وکړه. په دویم ځل چې راغی، نو بیا دا خبره د سټیج نه دا تکرار کړله چې دا خبره مې د بوش سره دونه تکرار کړې ده چې اوس هغې ته زه ټلیفون کوم، نو هغې ما سره اول راته د سره تاق یادونه کوي، ما سره ریکارډ باندې خبرې شته. دویم چې هغه دویم ځل انتخاباتو ته ودرېد، عمر زاخلوال راغی چې په افغانستان کې به د کو رئیس جمهور کرزی انتخابات وګټل، او دویم ځل راغی، نو د افغانستان په لویو پروژو کې به لومړنۍ پروژه د سره تاق بند د جوړولی
پروژه.
خو ولې دغه د کاسی او د ټاپی او دا نورې پروژې چې دي، دا خو دغه وخت نه ډیزاین شوي وي، دغه وخت نه سروې شوي وي، نو داسې خو نه وایي چې اشرف غنی کاکا راغی او د وارې بس دغه جوړې کړلی.
مننه د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. تاسو دا پروګرام له ازادۍ راډیو اوري، او په دې کې زموږ میلمانه په دې خبرې کوي چې ولې د کونړ د دومره زیات اوبو نه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوې. افکاري صاحب خو وایي چې دا د هغه وخت د حکومت یا د اوبو او برېښنا د وزیر د اسماعیل خان د تعصب وجه وه چې دې خواته یې دې اوبو ته د خلکو ته پام نه کاوه، او ټول فشار یې د هرات او هغې طرفونو ته اچولی و. بیا هم موږ سره پاتې شئ، زموږ درانه میلمانه په همدې خبرې کوي چې څنګه کولی شو افغان حکومت دې ته اړ کړی شي یا دې ته متوجه کړی شي چې په د کونړ په سیند باندې کار وکړي. افکاري صاحب بیا هم څه ویل غواړي؟ مهرباني
انوري صاحب. راځو دې ته چې زما هغه دویمه پوښتنه چې تا منه کوم وکړه هغه هم پاتې شوله، او زه د دې تعصب خبره تاسو ته ثابتول غواړم. ګوره، کو پنشیر ته لاړ شي انوري صاحب، د غرونو په سر کې بادیزه برېښنا جوړه کړې ده، او ټول پنشیر ته هغه برېښنا ورکوي. ولې کونړ په دې سیند باندې په دې اوبو کې چې ما په هغه شیر کې تاسو ته یاد کړله چې موږ پکې اوسم په تیارو کې ناست یو، لاټین ته ناست یو، ظلم نه دی؟ راځو دې ته چې په هرات کې چې د خپل کلی او کور دی، هلته جرناتوري برېښنا جوړه کړې وه تر هغې چې دا نوره انتقالېدله، موږ ولې څه ظلم هم کړی دی، څه جرم هم کړی و چې تر اوسه پورې موږ په دې خولو کې دا اوس تا سره ناست یم او دا خولې رانه روانې دي؟ د شپې زمونږ خوب نه، موږ ماشومانو ته ټوله ورځ د ټوله شپه د ماشومانو چنګارې کوي، ورور او ببوزي ورته و. دا دا کوم عدل دی چې یوازې د دې سین څومره زیان دی د ولستا قسم دی چې په غیر د دې نه چې ځوان رانویسي د سین دوانو غاړو ته میشت خلک رانویسي ځمکې رانویسي نور د دې سین موږ ته هیڅ ګټه نشته. زما یو جرب ځمکې ته دا اوبه نه ورکوي ته د بریکوټ او د کلام نه راواخله د خیوې او نورګله پورې ته دې سین ته وګوره چې د په کم زګنی کې څلور جرب ځمکه اوبه کړي زیان خو راته دقه دی او ګټه راته هیڅ نشته. نو موږ په دې یو چې خدای پاکه دا 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 اوبه طبي اوبه راله تا را کړې دي او دولت را سره دا بخل کوي دا ظلم را سره کوي او دا انصاف پې په موږ باندې نه پیرزو کېږي. نو موږ سو ولا چې جړاله چاله لړ شو د نجیب د واکمنۍ نه را په دې خوا تر اوسه پورې کونړ اسدآباد مرکز چې دی دا 2500 کیلو واټه برېښنا لري. دا 2500 کیلو واټه برېښنا چې دا په دې کلي کې یا په دې اسدآباد کې کم عالم ته توضیح شوی نه ده کم غریب ته توضیح شوی نه ده کم اسې عام سړی ته نه ده ورغلی. دا ټوله زورواکی ته دا وکیل ته دا چارواکی ته دا قومندان ته دا والی صاحب ته دا ولسوال صاحب ته دا ټوله مدیر صاحب او مامور صاحب ته توضیح شوی. ولس چې دی که نه یوازې یوازې دا دی چې وروره د لمنې په بوزې ځان ته وایي او ناست دی.
فدا صاحب افکاری صاحب خو ډېرې ښې خبرې وکړلې او کم انتقادونه چې په دولت کېږي د ولس د خوانه او کومې ستونزې چې ولس لري هغه ټولې ښکاره کړلې. ستاسو په نظر باندې ولې تر اوسه دغسې مهمې بنسټیزې پروژې ته نړیوالو پام ونه کړ؟ افغان حکومت ولې ونه کړ چې موږ همیشه نورو ته لاس نیولی دی چې ماما پیسې راکه زما اردو معاش نه لري زما پولیس معاش نه لري یا د نورو هیوادونو نه برېښنا را واردوو هغې باندې پیسې ورکوو ولې په دغلته په دغسې دې سیند باندې ولې کار ونه شو؟ ستا په نظر باندې نور لاملونه یې څه وو لکه څنګه چې افکاري صاحب یو شمېر لاملونه یې ذکر کړ ستا په نظر څه لاملونه یې وو؟
تنوری صاحب که موږ تاسې وګورو افغانستان په هر عرصه او په هر ډګر کې لاس بل ته غځولی دی. صحیح ده په هیواد باندې تقریبا دغه څلورمه لسیزه ده چې جګړې پکېږي. په افغانستان کې چې دغه څه بنسټیز کارونه تر دې دمه پوره شوي دي که وګورو دغه دوستو هیوادونو باندې کړي دي. دا موږ اونیو چې یا مثال په هرات کې د سلما بند جوړ شو 200 میګاواټه برېښنایي ورکړله. همدغه شانتي هغه تېره ورځ په فرا کې دغې قرارداد لاسلیک شلو چې تقریبا 20 میګاواټه برېښنا به ورکوي. دا ټول زموږ د هیواد د پرمختګ لاملونه دي او د بنسټیزې پروژې دي که دا په شرق کې کېږي که په غرب کې کېږي موږ په دې باندې ویاړو. خو که په کونړ کې وشي په دغه په پرتله باندې به دا دومره وسیږي چې یعنی دا هیواد به دا خبره ټول هیواد ته لاسه شي نورو هیوادونو ته به هم ورکړي. خو یو څه اندازه ستونزې هم شته دی. زما یاد چې محمد امین منصف صاحب دا چې د برېښنا د وزارت موینو دی وټپور ته راغی وټپور ته چې راغل ته موږ په همدغه واړه سیند باندې برېښنا جوړه کړې وه هغه چې وکتله بیا یې ویلې چې دغه د سره تاغ د برېښنا د بند کوم اسناد چې دي ویلې د ټولو دغو سروېګانې چې شوي دي دغه اسناد زما سره دي. خو ویلې د سره تاغ د بند دغه چې دي اسناد دا ما د ټولو دوسیو په سر باندې دا دوسیه خوستې ده. خو چې کوم ډونر راځي کوم دوست هیواد راځي چې موږ په افغانستان کې داسې یوه بنسټیزه پروژه پلی کول غواړو وایي زه ورته په لومړي سر کې د سره تاغ د بند اسناد راغلم دا ورته اقدم. خو ولې چې دغه مصارف ګوري دغه مصارفو باندې بیا د هغوی وارند راځي سره د دې نه بیا راته وایي چې موږ به د خپل هیواد سره بیا مشوره وکړو. خو ولې د دغه بودیجه چې څومره ده په دغه پنډ باندې په دې باندې وایي چې زمونږ واره پې نه راځي او دغه وس موږ نه لرو موږ به د دغه سره مشوره وکړو چې مشوره یې کړې ده بالاخره موږ د جواب دا راکړی دی چې په دغه باندې زمونږ وس نه راځي. یوه دویمه خبره دا ده یو چې یو چاته د یو څه مشري نه ورکړ شوي هغه داسې فکر کوي چې دا هر څه د خولې په خبرو باندې کېږي داسې هم نه ده. ځینې سیاسي مسایل به هم پکې اوسېږي. څومره چې موږ دې ته لیوال یو جمهور رئیس د دې خاورې بچی دی د بل ځای نه نه دی راغلی هم دی دې ته لیواله دی وزیر. ځینې متعصبه خلک به اوسېږي خو ټول افغانان ټول مشران متعصبه هم نه دي. غواړي چې بنسټیزې پروژې په هیواد کې پلی شي خو ځینې نورمونه ځینې دغه نیمګړتیاوې چې هغه سیاسي اړخونه لري هغه لاملونو له امله نشي کېدلی چې ځینې پروژې پلی شي. خو بیا هم موږ له دولت نه غواړو چې که سیاسي مسایل اوسېږي که حقوقي مسایل اوسېږي د دغې باندې د کینې په دې د خبره وشي او د کونړ په دغه سرتا کې دې دغلته د برېښنا جوړه شي تر څو زموږ افغانستان د برېښنا له مخې نه غني.
مننه فدا صاحب، تاسو ویلې چې انجینر صاحب منصف موږ ته دا داسې خبره وکړه چې زه همیشه د سور تاق د بند د سروې اسناد په د ټولو د پاسه اقدم، خو کله چې ډونر ته یا دوست هیواد ته مونږ وړاندې کو کومې دوست هیواد ته هغوی بودیجې د زیاتوالي په وجه باندې شاته کیږي نشي کولی. خو که مونږ اوس وګورو اوس افغان حکومت د مخابراتي شبکو نه چې هر څوک کارت داخلي هغې نه لس فیصده ټیکس ګرځي، لس فیصده روپۍ ته نه اخلي، که مونږ همدغه پیسې راټولې کړو او په دغسې بندونو باندې ولګوو، یو منظم پلان دغې پیسو ته جوړ کړو، هغې مونږ نشو کولی چې په خپله بودیجه باندې په خپلو روپو باندې دغسې ستر بندونه ورغو.
انوري صاحب، د خاطر صاحب یو شعر به ویو چې هغه وایي چې یو غم نه دی چې وکړی ای خاطره، ډېر غمونه دي کوی په ساړه زړه. یوه دویم ملنګ جان بابا وایي چې څه پیسې مو په نسوار او په سګرټ ځي د کال ګټه مو خارج ته په ملت.
بالکل،
موږ دا منو چې په وروستیو کې ولسمشر داسې یو ذهنیت په کار باندې واچو او داسې یو څه رامخ تکړه لکه تاسو یادونه وکړه د کار، خو دغه کار ته ډېرې هغه زموږ په ولسي اصطلاح بیا ډېرې پیشټې تر شا پرتې دي. صحیح ده، نړیوالو چې په خورا زیاته پیمانه باندې مرستې کولې، ولې هغه مرستې دې نن نشته دي، که هغه د اردو سره کولې، که هغه ستا د پوهنې سره کولې، که هغه ستا د پوهدامې سره کولې، که د صحت سره کولې، په مجموع کې د افغانستان سره چې کومې مرستې کولې د هغه مرستو غوا نن وچه شوې ده. ولسمشر چې کومې دغه پروژې په کار باندې اچولې دي هغلته کومې نیمګړتیاوې چې دي هغه په سر کېږي. د میاشتې میاشتې کوم مصارفات، مثال که زما د ملي اردو دي، زما د ملي پولیسو دي، مثال د سرحدي پولیسو دي، زما د مامورینو دي، مثال د نورو دي، د نورو دي، خو په دې هیواد کې دغه بودیجه مصرفېږي، همدغه څې راغستې دي، د همدغه خالیګاو خولې په ډکې کړي دي.
زما فکر دا دی چې که چیرته د دغې نه لږ څه راوالي او په دغې بندونو باندې ولګي دغسې بندونه، سبا چې دغه بندونه جوړ شو بیا موږ د ملي اردو ماشون هم پرې پوره کولی شو، د پولیس هم پرې پوره کولی شو، د دولتي مامور هر څه پرې کولی شو، خو چې دې طرف ته پام وشي که 50% په نورو ځایونو کې لګول کېږي، 50% په دې دغسې بندونو کې ولګول شي. کنه
ګوره، که موږ وګورو نندرا مودي چې خبره کوله ویلې ما دلته یوازې دا نه ده چې دا پروژه مې دلته دغه کړله، د سلما بند مې پرانیسته، د سلما په بند باندې که موږ تاسو وګورو 300 میلیونه ډالر په دې باندې لګېدلي. صحیح ده چې د ورځې ورځې د مامور ماش یو سړی ته دی، دا په هغه صورت کې کېږي چې ته مثال د اردو ماش ورنکې، د هغې د مخروقاتو دغه ورنکې مثال دغه ور، یو خدا ده چې ته دغه ماشونه ته ونیسې، که د هغې ماشونه ورکې دونه څه بچت کېږي نه چې هلته پرې دغه کار وشي. مخکې موږ یادونه وکړله چې یعنې هغه هېوادونه چې زموږ سره په میلیاردونو باندې مرستې کوي د هغې دغې ته وارن نه جوړېږي چې هغه دغه پروژه پرې پیلې کړي او دغه بنسټیز کار پرې وکړي. که احیانا زموږ اقتصاد د تجارت د نگانه، مثال د نور د نگانه د تیر راغلی، یا مثال د قانون نه، یا د نور د څه پیدا شلو چې د دې تقاضا یې وکړله، نو بیا موږ دولت کاملا ملامت ګڼو، بیا کاملا متاسبه ګڼو چې دوی د کونړ سره د مور مېری سلوک کوي. خو چې کله زموږ د بودیجه زموږ اقتصاد د دې جوګه شوی نه وسیږي چې موږ دغسې پروژه پلی کړو، نو که موږ بیا موږ نیوکه کوو، دا نیوکه به هم زموږ بېځای تر څو پورې چې موږ اقتصاد دغه تقاضا پیدا کړي چې موږ دغه پروژه پرې پلی کړو، بیا چې نه پلی کوي بیا به پړه د دولت په غاړه باندې اوسېږي او متاسبه کړه به.
مننه فدا صاحب، د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، تر اوسه پورې په دې موږ خبرې وکړي چې افغان حکومت او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې دغلته یو بند جوړ کړي او د افغانستان ستونزې پرې هوارې شي، وایي د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان، او د ویناوالو په خبره چې موږ کولی شو چې نور هیوادونو ته هم د دې نه برق ورکړو که چېرته دلته بندونه جوړ شي. افکاري صاحب، راځو دې ته چې افغان حکومت ته زمونږ ولس ته څه پکار دي چې دغسې اوبو نه موږ استفاده وو؟
زه خدا ویلی شم چې ولس خو بغیر د دغه وړو ډینامو نه چې هغه ته ګټه واخلي نور هیڅ نشي کولی. خو په دولت کې چې همدغه یوه اداره چې د فداس افسر په دې خبره موافق نیم، ځکه دغه یوه اداره چې د تعصب نفاق نه شي نو د کونړ او د مشرقي خلک د برق نه لاس وینځي، ځکه دوی ویلې چې ورور تعصب نشته. تعصب ولې نشته؟ اوس چې د دې چین سره تړونونه لاسلیک شوي دي، خبرې شوي دي، ولې ورته زمینه نه برابرېږي چې په دغه سره تاق باندې کار وشي یا سروې شروع شي یا هغه کوم تړون چې شوی دی څه شو؟ بل راز دې ته چې د کونړ برېښنا بند د جوړېدو قرارداد چې دی د اورکوټه برېښنا بند چې دی جرمنیانو غوښتو او همدغه وزارت هغوی سره قرارداد ونه کړو، اوکرین کمپنۍ سره یې قرارداد وکړو، او هغه کمپنۍ چې راله یوازې یوازې دلته د مشینرین را وسپړلې او بیرته هماغسې خلاصې پرېخوستلې او پیسې د وزارت نه ووتلې چې فساد نه وي، تعصب نه وي، نو دغه پیسې څنګه ووتلې؟ څه شولې دغه پیسې؟ اډول مکتوب پکې نشته، استلام پکې نشته، نو اوس څه وکړو؟ دولت خو باید دغه دې ګریوان نه ونیسي چې د هر چا دور او د هر چا وخو سړی معلوم دی، وزارت معلوم دی، قرارداد معلوم دی او وخان په بډا کیږي. د کونړ د مناګي برېښنا بند چې وو دا د دې هغه کمه فیصدي د برق چې وو هغه زیاته وه، هغه دوی بل ولایت ته ورکو. دلته مونږ ته دغه برېښنا چې اوس په مناګي بند باندې کار روان دی دا یوازې یوازې 3000 کورنیو ته برق ورکوي. درې سره کورنۍ نو ته په دې باندې سوچ وکړه چې لس لکه امریکایي ډالر په دې باندې لګیږي او یوازې درې د وټاپور کلی هم د دې نه یوازې به ته دې مستفید شي. انوري صاحب راځو دغه د مناګي برېښنا بند ته چې دغه اوس چې جوړیږي دغه باندې میلیونونه ډالر لګیږي او یوازې 3000 کورنیو ته برق به ورکړي. 3000 کورنۍ نو مطلب په دې پوه شه چې د وټاپور نه هم دغه برق د وتلو نه دی. مونږ دې ته دونه خوشبینه وو چې یو کونور کیږي او کونه کیږي دا زمونږ ټول کونړ چې دی دې ته خو به برېښنا ورکړي، برق به ورته ورکړي.
Thank you. پروانو دی تیری گی زیرا دی دے دمین کاروانو دی تیری گی زیرا دی بلتم بپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے کاشوند لہرو تک